د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو اسمت څاروانیم د ژوند رنگونو د خبرونې ته مو هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د مزک لاندې اوبو په اړه خبرې کوو. په هغو هیوادونو کې چې ورشتونه ډیر هم کیږي د دې لپاره چې سړکونه او پیاده روانه پاخه شوي، دې ته توجه ډیر کیږي چې تر مزک لاندې اوبو سطح چیته نشي او تر وسه وسه هڅه کوي چې د مزک لاندې اوبو څخه زیات کار وانخلي. خو زموږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په وروستیو څو لسیزو کې نه یوازې دا چې د پخوا په پرتله ورشتونه کم شوي، بلکې د مزک لاندې اوبو کارول زیات شوی دی. په ډیرو ځایونو کې خلکو ژورڅاګان جوړ کړي او په لمریزه انرژي په بدریغه ډول اوبراباسي. لدی کبله په ډیرو ځایونو کې کاریزونه لمنځه تللي او کال په کال د مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه نورم ټیټی شي. په روانه خبرونه کې د دې کار پر عواقبو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو او د غراس په دې ژغی جو چې څنګه له اوبو داسې استفاده وکړو چې ضایعات کم شي، مځکې ته لږ خطر پیش کړو او د چاک او بوټو چاره هم پرې وکړو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي ښاغلی محمد عاصم مایر چې د جرمني په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څیړونکی دی، همداراز د اوبو د مدیریت انجینیر وحید الله صادقي. دواړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی ښاغلی مایر، د مځکې لاندې اوبو څخه زیاته استفاده څه تاوانونه لري؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو طریقه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مهمه پوښتنه ده او هغه دا چې د ځمکې لاندې څخه اوبه باید هغه مهال داسې وي لکه سپما حساب یا زیرمه شوې پیسې، او د زیرمه شوې پیسو څخه استفاده هغه وخت کېږي چې نورې لارې په چا باندې ودرېږي. نو په همدې ترتیب باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه هم هغه مهال استفاده کېږي چې سطحی اوبو څخه کارول ناممکن شوي وي، بیا هم د وچکالۍ یو نورو سخت شرایط وي. خو متاسفانه که موږ تاسو ګورو اوس وضعیت کې په هر حال کې، یعنی په نورمال وضعیت کې هم د سطحی اوبو څخه د استفادې په ځای باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ډېره شوې، او دا د دې لامل کېږي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې هغه هم محدودې دي زر ټیټې شي او ورو ورو دا له منځه لاړ شي. دې زیانونه نورم ډیر دي، ځکه هغه زیرمې چې د ځمکې لاندې موقعیت لري که چیرې خدای نه خواسته دا یوارې وچې شي، او د دغه خلاو یا د تخو تشو له کبله چې هلته رامنځته کېږي د ځمکه نشست کوي یا کینی. موږ په تېر کې په غزني همدارنګه که ورته وګورو کجکي نه پورته او د قندار دغه ځایو کې ځینې داسې راپورونه درلودل چې ځمکه ناسته ده یا د ځمکې نشست تر نورمال هغو ډیر دی. نو یو ورشه دغه مکه کې مستله بیا هغه زیر می چې خالی ځایونه وو د اوبو د ساتلو لپاره هغه هم د تل لپاره لمنځه دي، یعنی دغه مکه هغه طبقات د اوبو د زیر مکولو وړتیا هم له لاسه ورکوي چې همدې کبله د مکه لاندې د اوبو د استکارون لپاره باید ډیر پام وشي تر څو نه یوازې په خاتو هغه وکارول شي بلکې د تلپاتې والی لپاره هم کار وشي، او نه دا چې هغه د تل لپاره دغه سرچینې وچې کړی شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. ښاغلی صادقي، ځینې داسې کسان شته چې که اودس کوي یا هم ممکن لاس مینځي واټر پمپ ورته چالانه کېدی شي په یو لیتر دې د چاره وشي، خو ممکن په دې شکل سره دی لاس لیتر اوبه ضایع کړي. د دغو خلکو لپاره ستاسو لارښوونه څه ده چې څه وکړي چې اوبه کمې مصرف کړي او اوبه ډېرې ضایع نه کړي؟
سلامونه چاروان صاحب تاسو ته او تاسو ښاغلي میلما او اوریدونکو ته. رښتیا هم که تاسو وګورئ د افغانستان د اوبو زیرمې، اگر چې خلک فکر کړي چې دا وافرې دي، خو دا یو ناسمه اټکل دی. زموږ تاسې هات دوه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې واټر سټرس ریجنز یادیږي چې د اوبو د کموالي سره هغه مخ دي، او په زمن کې زموږ د استفادې وړ او یا فیصده اوبه د زیرزمینی اوبو څخه کم کیږي. او په عموم کې زموږ یوازې صرف 1.5% خلک پاک او بوت لاسرسي لري. کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، علاقې دا دی چې په افغانستان کې د واټر سپلای منظم سیستمونه نشته دي چې د اوبو څخه هغه استفاده یا ریګولیټری شکل باندې رامنځته کړي یا تنظیم کړي. نو اکثره وخت چې خلکو د اوبو نه استفاده کوي، چې دوی پمپونه استفاده کوي یا هم نورې چارې، په دې شکل باندې دوی اوبه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې په اول کې خو د اوبو د پاره منظم سیستم ایجاد شي، که چیرته دوی د اوبو نه په کور کې په شکل دی بغیر د مرکزی سیستم نه استفاده کوي، مهم دا ده چې دوی کور کې یو د اوبو ذخیرې لپاره ټانکۍ ولري او د اوبو څخه بیا نلونه دوی ایجاد کړي چې د اوبو څخه به دوی کولی شي د اوبو مصرف کنټرول منظم کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. او تاسو ویل چې د اوبو د توزیع سیستم په کار د چې اشاره مو نلونو ته دا یادونه مو هم د نلونو وکړه. حتی په ډیرو هیوادونو کې چې دا نلونه مشته په یغي کې بیا د سپما نوې طریقې ایجاد کړي چې اوبه ډیره کم مصرف شي. شاغلی مایر، څنګه کولای شو چې د مځکې لاندې اوبو اندازه زیاته کړو؟ داسې لارې هم شته؟
دقیقا دغه ته به راشم. زه غواړم یو شی اضافه کړم چې د اوبو استفاده او ځای کول په دې خاطر ډیر دي چې یو سیستم نشته د اوبو د کارونې او د ګټه اخیستنې لپاره. یعنی په نورو ځایونو کې د اوبو لپاره یو منظم سیستمونه دي چې یو ځای راستل کیږي، هغه بیا تصفیه کیږي او بیا توزیع کیږي. خو په افغانستان باندې هیوادونو کې چې قوانین درست او صحیح نه دي جوړ شوي، تطبیق یې هم ستونزمن دی او د خلکو د پوهې کې ظرفیت هم ټیټ دی. نو دا خلا د دې لپاره رامنځته شوی چې خلک په خپل سر د دوکه باندې د اوبو څخه کار واخلي او ډېرې ضایعات کړي. ضایعات هم تقریبا نه یوازې ځکه کوم مثال چې تاسو ورکړ، په هغه ډول کېږي چې د یو عادي کار لپاره واټر پمپ لګول کېږي او استفاده اوبه استخراج کېږي، بلکې تر ټولو ډېر ضایعات چې ورکول کېږي هغه په کرنه کې دغه اوبو کارول دي چې هغه هم د کرنې یا د خړوبولو هغه طریقې دي چې موږ ورته د ویالې سیستم یا همداسې ټول پټي ډکې وي د اوبو څخانو. نو که دوه ډوله استفادې موږ لرو، یو دا چې په کرنه کې د استفاده ده او بل داخلي مصرف دی. که دا دواړه سره پرتله کړو، داخلي مصرف ډېرې لږ اوبه مصرفوي د کرنې پرتله باندې. نو اصلي ضایعاتو ته که موږ پام هم کوو، باید نه یوازې دا چې په ټوله د افغانستان په سطحه باندې، باید موږ تر ډېره فوکس هغه وي چې په کرنه کې دغه اوبو د ضایعاتو مخنیوی وشي. یعنې هغه لارې چارې عملي شي چې لګو به کارول کېږي. دوهم، په ښاري سیمو کې چې هلته نفوس ډېر دی او د اوبو اړتیا هم هلته زیاته ده، نو هغه سیمو کې دې بیا هغه لارو چارو باندې تمرکز وشي چې هغه په کورنیو چارو کې لږ اوبه مصرفوي. لکه تاسو چې کوم مثال ورته ورکړ، چې د عادي اوداسا او نور کار اخیستنو لپاره باید واټر پمپ ونه لګول شي. دا یوازې په ښارونو کې، دقیقا مثلا د کابل ښار، کندهار ښار، لوی ښارونه کې باندې نه دی فوکس، هدف نه دی. یعنی د دغه ښارونو شاوخوا او د دې ښارونو څخه پورتنۍ برخه چې لکه مثلا پغمان شو، میدان وردګ شو، همدارنګه د دغه ښارونو پورتنۍ برخه چې هغه د اوبو د تأمین سرچینې دي، یعنی هماغه برخې دي چې هلته ورښتونه کېږي، ځمکې ته اوبه جذب کېږي او هغه بیا ښارونو ته راځي. که چیرته هغه اوبه په هماغو سیمو کې استخراج شي، نو بیا ښارونو ته اوبه نه پاتې کېږي. د ځمکې لاندې اوبو د چارج دپاره یا د هغوی د ژوندي ساتلو دپاره ډېرې طریقې شته. یو خو دا چې هغه په طبیعي ډول باندې دي. مثلا پخوا واورې ډېرې ورېدلې او د واورې به په ځمکه باندې ډېر مهال پاتې کېدله. دغه واورې ولې کېدلې؟ اوبه یې مستقیما ځمکې ته جذبېدلې، تر ډېره فیصدي ځمکې ته جذبېدله او لږ فیصدي یې بهېدله. اوس چې د اقلیمي بدلون له کبله هوا ته ناسته یوه درجه دوه درجې توده شوې، دغه واورې ورښتې په بارانونو باندې اړولی او بارانونه په ځمکه باندې نه پاتې کېږي، هغه بهېږي. له همدې کبله د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې کچه هم کمه شوې ده. بل علت دا دی چې د دغه اوبو د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره بیا د اوبو د مدیریت لارې چارې ډېر منظم سپارښتنې ورته لري. او هغه دا چې که چیرې د سیلابونه کنټرول شي یا مثلا بندونه ورته جوړ شي چې هغه په دریو کچو کې دي، لوی دي، متوسط دي او کوچني اقدامات دي، دغه اقدامات که ترسره شي دغه اوبه بیرته ساتل کېدای شي. لکه د ووره د جبران خساري په پردای باندې یا مثلا کمپنسیشن شو ته پنګسي کې وي هغه پردای باندې کولای شي کوچنی باندونه جوړ شي تر څو د غوبه په سیمه کې وساتل شي او هغه مکه ته چارج شي. نو دغه اقدامات هم په لوی مقیاس باندې وي یا مثلا لوی باندونه وي چې یو خو میگا سکیل پروجیکټ ورته وي چې لوی باندونه دي دغه هم متوسط باندونه مثلا 10 متره نه 15 متره لدیس خکو نور اقدامات دي چې د سیندونو په خواو کې لوی لوی حوضونه یا ځایونه جوړ شي تر څو دغه یا په هغه ځای کې چې د اوبه بهیږي چې د اوبه هلته ورته هدایت شي او هغه ډنډ شي دغه اوبه بیا ځمکې ته چارج شي. د دې تر څنګ نورې بیا کوچني مقیاس باندې اقدامات دي مثلا لکه د ویالو جوړول په غرونو کې او په نورو دښتو ځایونو کې تر څو دغه اوبه وساتي او هغه ورو ورو ځمکې ته چارج شي. خو موږ او تاسو باید وګورو چې کوم توپیر شي د واورې څخه باران باندې په بدلون کې راغلی ده. د افغانستان ټوله سیمه تقریبا راغزمنه کوي یا مثلا په ډېرو سره کې دا توپیر لیدل شوی. نو په همدغه عمره کچه باندې دغه اقداماتو عملي کول هم اړین دي تر څو هغه کچه وبه جبران شي تر څو چې د واورې له کبله ځمکې ته تغذیه کېدلی. زما مطلب دا دی چې کچېرې خلک خپلو کورونو ته نږدې سیمو کې ویالې جوړ کی داخله دا یو خی اقدام دی خو هغه څه نشي جبران اول چې په خو دغه وبه تغذیه کېدلی. نو د ما هدف هم دا دی چې په لرو سیمو کې لکه نورو غرنې سیمو ته باید امکانات ته برابر شي تر څو خلک هلته لاړ شي د اقدامات پلي کړي ویالې جوړ کړي کوچني کوچني بندونه جوړ کړي تر څو په لویه پیمانه وبه ته زیرمه شي پاتې شي او دا بیا ځمکې ته چار شي. دغه اقدامات په ترسره کولو سره کېدای شي په کلیوالو سیمو کې البته ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. په ښارونو کې بیا نور اقدامات هم شته چې خپله د صدقې صاحب هم یوه څېړنه په دواره کړې ده. هلته هم ځینې داسې میکانیزمونه او لارې چارې شته چې لږ سیمه لږ مساحت غواړي او هغه په ترڅ کې د بامونو د نورو پارکونو د موټرو د پارکینګ د نورو پخو سیمو اوبه په مسون ډول ځمکې ته هدایت کېږي او هغه د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کېږي چې
بله انجینیر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاتې دی ور بشودته چې څه پوښتنه لري یا نظر مهرباني کوي. زابلای صاحب
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب او شیګان کلینه خبرې کوم.
سلامت اوسې مهرباني.
مننه کوم میلمنو محترم ته سلام وایم. تر څنګه یو پښتنه او یو وړوکی نظر پښتنه می ده د انجینرانو صاحبانو سره دلته زابل کې سي په یو سیمه کې په ځمکو کې ډيري برمی ورچي ډيري څاګانې کیندل کیږي د دولت له خوا مخنی ورچي وای تاسو باید پر یعنی د خپل ځکه د لپاره یو یو برمه وکړي ځکه سي وای د وبو کچ کمیږي. آیا د دریاب وب آیا د ځکه لاندې وب واکنم ډيري څاګانې ډيري برمی وب کومول شکایا او بل کچرته یعنی وګورو د جوړو څاګانو یا برمو ګټو تک وګورو یو خا یو ګټه داسې ک جوړو وسی مرو تاسو کولای شئ ډیری وبلا غنه راو کارو راپور تک ډیری ځمکه پر خړو بکو خو ترڅنګ خطر هم ډیر زیات مرو تاسو شاهدان یو د افغانستان یو تعداد کسان ډیر زیات کپلت کوي بې پروايي کوي دا غ څاګانو یا د برمو سرونه خلاص پرېږدي او مرته دي شاهدان یو سیمه شومان وخت په وخت الته ورغورځیدلی او خپل شیرین ژوند دی لاس ورکړی دی. څو شي به مسجد له جامع جمعه ته راوته ما د لس دقیقې مخه یعنی په د جامع جمعه مخه ته یو لس متره خواته یو څا سر لڅوینم چې الته ورته ګورم یعنی ډیر جوړ هم نو آیا دا یو مناسب کاردا چې د یو جامع جمعه چلته یو ډیر زیات شمیر کسان هم وسی چې رابطه مات لري او دون لند فاصله کې ورته د دې څا سر خلاص ووسی. مننه.
سلامت اوسې ډیر زیات مننه کور ودان. نو انجینر صاحب صادق مخ تر دې چې د زابلی صاحب خبرو باندې تاسو یا هم شغله مایر نظر سرګن کې لومړی د شارونو په برخه کې وایست د شارونو په برخه کې یو وخت د کابل شاروالي له خلکو غوښتل چې د بامونو واوره په داسې ځایونو کې کوټه کوي چې خام بي یعنی لاندې ځمکه په پاخه ځایونو کې ما اچي چې تر څو کومک وکړي او د ځمکې لاندې جذب شي. دا څومره مرسته کوي؟ آیا نوري لاري نشته مثلا په ځینو سیمو کې البته دا به کېدای شي په شار په ځینو سیمو کې کېدای شي چې کندي ورته وکینی او هلته دا واوري راټولې کې هلته به په تدریج سره ویلې کېږي او په ځمکه کې به جذبې شي.
بل لکه څنګه چې ډیرو نقطو ته معیار صاحب مخکې اشاره وکړلم، د انسانیت یا بشریت پرمختګ د ځان سره مشکلات او چیلنجونه هم لري. د مشکلاتو څخه دا دی چې سطح د طبیعي شکل نه تغیریږي، چې هغلته ته کانکریټ رامنځته کیږي چې د اوبو جذب ځمکې ته پاتې کوي، او بل خصوص په داسې ساحو کې لکه افغانستان کې چې هلته اکثره غرنۍ دي او داسې ډېرې منطقې نشته دي چې ځمکې ته اوبه جذب شي، چون صخرایي طبقې موجودې دي. نو د اضافه کول د کانکریټي ساحو یا د غیر نفوذي ساحو باعث دی کیږي چې د اوبو تغذیه هلته کمه شي. په عموم کې که وګورو د افغانستان 80% اوبه د زراعت دپاره استفاده کی د زیرزمینی اوبو څخه، او یوازې نورې 40% چې دي د نور ضروریاتو دپاره په افغانستان کې دایان استفاده کیږي. د 20% اوبه نه 80% زموږ د زیرزمینی اوبو څخه راځي، چې دا په مرور د زمان باندې پایدار ځکه نشي پاتې کېدای چې یو موضوع د تغییر اقلیم ده او بل انکشاف د شهري دی او همدارنګه نفوس انکشاف دی چې په هغو کې د آینده لپاره ضرورت یا ډیمانډ اضافه کېږي. یو کانسپټ چې اوس په نړۍ کې هر ځای د څېړونکو پام ځان ته اړولی دی او هیوادونه په دې باندې سرمایه ګذاري کوي په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، چې ته څنګه وکولی شي چې طبیعت سره په همغږۍ کې هغه مشکلاتو ته حل پیدا کړي د اوبو په بخش کې، چې ایجاد د شنه پوښونو دي او اکثره دوی استفاده د غیر نفوذي سطحو څخه لکه کانکریټ څخه منع کوي، او دا مختلف شکلونه لري، کېدای شي په شکل د یو جاهل اوسي چې په شکل د غیر طبیعي رامنځته شي، یا ډېر په کوچنۍ سطحه باندې فرضاً که موږ وګورو کله چې باران کې د کور د داخل یا د بامونو څخه اوبه منظم شکل باندې جهات ورکړل شي د ځمکې د لاندې ذخیرو کې هغه جمع شي، یا هم د دې لپاره چې جذب شي د هغوی پر لابچارې ولټول شي. یوازینی مشکل بل په افغانستان کې دا دی چې هلته د ډیټا یا معلومات موجود نه دي. دا یوازې دا د اوبو د بخش نه دي، بلکې د جیولوجیکي جوړښت د ځمکې هم مهم دی. یعنی موږ نشو کولای په هره ساحه کې اوبه ځمکې ته جذب کړو، چې کېدای شي هلته داسې یو سطحه موجوده وي چې هغه مواد محیط زیست ته یا اوبو ته مضر اوسیږي، چون افغانستان کې اکثر داسې منابع شته دي چې هلته نور کیمیاوي مواد موجود دي. او که چېرته موږ وګورو د افغانستان مرکزي ساحو کې لکه بامیان او شاوخوا نور ځایونه چې ما هلته خپله لیدلي، کله چې هلته خلک څاګان اوباسي هلته اکثر یا ګاز راوځي یا ترخې یا تروشې اوبه رامنځته کیږي. نو دا د دې لپاره موږ د افغانستان دپاره یو هر اړخیز پلان د مدیریت دپاره ضرورت دی چې تر اوسه نه ترسترګو کیږي. او پخوانی حکومت کې یو څه کوششونه وشول خو هغه نیم پاتې شول. د دې پلان کې مهم دا ده چې د افغانستان موجوده منابع د اوبو دا ټول وڅېړل شي چې دا څومره اوبه موږ لرو، په کومو ساحو کې لرو، او د اوسني او راتلونکي دپاره د اوبو ضرورت زموږ ډېر مهم دی، ځکه افغانستان یو زراعتي ملک دی او زموږ پایدار پرمختګ هم د اوبو په مدیریت باندې اړه لري. نو هغه آینده کې مشکلات او کوم چیلنجونه چې موږ سره دي، چاره کېدای شي موږ د بیلګې په توګه د نفوس زیاتوالی او تغیر اقلیم دا هم په دې پلان کې باید موږ په نظر کې ونیسو، او تر څنګ یې مانیټورینګ او د معلوماتو د ټولولو سیستم دی چې هغه کې د اوبو سطحې چې دا په کال کې څومره کمیږي او د کیفیت استفاده نظارت ترمنځ رامنځته شي او په ځم کې یو قانوني فریم ورک چې اوکات د افغانستان په سطحه باید رامنځته شي چې دیتا یو قانوني بڼه ورکړل شي او کچوب دغه لارښوونه تخطي کوي په همدې شکل هغه خلک باید جریمه شي یا قانوني چلند ورسره وشي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکي لرو او ګورو چې دوی څوي ځان راو پیژنې. آزادي رادیو.
بله السلام علیکم سرمان.
وعلیکم السلام مهرباني.
زاج مل خبرې کوم زما یو پښتنه من منو ته خدا ده.
بله سی
چې زه خپل په اروپا کې ژوند کوم د تزیات اورشت کیږي په اروپا کې او د موږ افغانستان وچې واده کله سمندر وجه سي کنه سمندرونه په اسیا کې نو دا څو وجه د اروپا کې ول د برزيات بران کې علمي پښتنه ده خیره جواب کې مننه.
شه سید مننه کور ودان. بل اوریدون کوم لرو ځان راو پیښنه. آزادی رادیو
سروان سلامونه قبول ک سلامونه تاسو تاسو ملمنو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسه قاری سه پښتون مهرباني.
تشکر. زه کوم کی غواړم چې یو نظر لندکی نظر درکم او یو پښتنم لرم لندکی نظر خو میدارې سروان صاحب چې دلته لازم خپل په ولایت کې اوله چې د امر کوبي وستلې د خپل شاشات لپاره یا د خوراک لپاره دغه کوبو چې څنګه موږ وستل بیا برمې وهلې دا په 40 متره په جزوجان کې وتلې بر اخر 10 متره ته ورسېدلې. یعنی اوس موږ خپل د سرای یعنی انوري ته څکه موږ خپل په سرای کې درې کوبې کوبې ولې دواړي وچې اوس په 5 متره باندې موږ ته وبره وځي. نو زه بیرېږم چې کم دغه حالت پرمدغه رقم دوام وکړي شاید پر 40 متره به وبره ونوځي او زه بیرېږم چې تر مزکی لاندې غزاري مواد راوونوځي ولې په دې خوبه دم په دم خشته زی ساعت په ساعت کال په کال ورځ په ورځ خشته زی. نو زه پر دې باندې زما بیره ده چې هغه زاري مواد چې تم ځکه لاندې دي یا نور مواد چې تم ځکه لاندې دي لکه معدن غوندي چې هغه په وبو کې راو نه زی دا به خلکو ته ډیر مشکله تمامېږي. او خپله خبره دار سروان صاحب موږ افغانان درې دغه لرو بدی لرو یو دغه وبو چې موږ عباس رسوی نه لرو یعنی یو سات وبو مو سپکاري د خپل برمومو د خپل برمومو چلانه کړی هغه درې سات د وبو دغه شي د خدای وبو دغه شي روان دي. هغه ورځ ما دې مناسب پښتنو کمال ته خو ملای د وبو دی ولا چلانه کړی ول د خدای وبو دی د خدای په وبو کې سکار اصل لري نو مال ته چې ملای رسوی پر د خدای پر وبو نه لري هغه امیان خلګې بیا څنګه ولري. او بل خبره دار چې موږ به سواد یو اگای نه لرو دا به سوادي کاچې د بیا سوادي د افغانانو او اخیری درجه ته رسیدلې موږ رسوي د بلنه پر لرو نو چې خپل په مابین کې رسوي نه لرو نو پر وبو به څنګه رسوي ولرو. سروان سازما پښتنه د ملمنو صدا ده.
بله
چې دغه د اگاهي کاچې تر یعنی کله لوړیږي تر څومره کاچې پوری باید اگاهي وخلګو توار کول شي باج په بارج موارد کې خور کول شوی ده دغه د اگاهي کاچې څومره باید ورزي چې خلک د دې کار اجتناب وکړي او دا د اگاهي دی مسولیت چا دی.
بله ډیر زیاته مننه. سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم شته. بیا به ورشم ملمنو ته ځان راو پیژنې. آزادی رادیو.
وعلیکم السلام سروان صاحب محترمه. احسان الله داوري هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ داوري صاحب.
محترمه ډیر مننه کور ودانې چې موږ ته وخت راکې. دغه د اوبو مشکل خو چې جوړي ساکانې دلته زموږ هلمند کجکی زمینداور کې ستا هغه داسې چې زموږ ټول مصرف هم پر دیوه برمه دلته موږ ورته برمه وایي هغه زموږ منطقه کې چې اوس 300 متره ته ورسی لاندې بیا هغه د شاکو به پیدا کوي چې هغه باندې بیا د خپل فصل رسی کشت ورسی. نو د دې مشکلات خو ډیر دي. دې ته اول خو می باید دا اوبه داسې طریقه باندې استعمال کړي چې هغه خپل د کشت په اندازه باندې باید دا خلک استعمال کړي. بل دا چې زه خپلم د اوبو انرژي وزارت څخه می غوښتنه ده چې دلته زموږ زمینداور ته یو کانال جوړ کړي نو به موږ د دې مشکل څخه خلاص شو. په ټول افغانستان کې لومړی به دغه زمینداوري چې د اوبو د مشکل سره په 100% کې 95% د اوبو د مشکل سره مخ دی. رواني اوبه خو یو څک نه لري. مخ کې 15 کال هغه یا 14 کال مخ ته وي د کلی اوبه وي هغه د کاریزو اوبه وي کاریزو به ټول ختم سوله. یوازې او یوازې خلک دې ته مجبور دي چې دغه د برمو څخه برمی ووي هغه بیا د دې او بده
دی استعمال
هغه کم دی یو انچ
بیا څنګه استعمالوي د استعمال په برخه کې مش خو وس اخو یو غم د چې برمی جوړ څاګان کیندی او برمی و هي بل دا چې دا او ډیر ځای کوي ستاسو په سیمه کې څنګه
زمش په سیمه کې او بن نه ځای کې هغه په دې باندې چې خلک خپل کشنس پر سوالي د لس جریبه مخپل ګور محترمه مخپل شل جریبه مزکه خدای ستنه در معلومیږي ستونه قدرې دا جریبه په اصطلاح باندې به تاسو در معلومیږي
نه
در
معلومیږي
bale دونه قدرې وبما دونه قدرې غنم د کرلې دي ازو هغه زور ته څلورین چوبل رم څلورین چوب دا ورځ په سولری برېښنا باندې دا وبره کاجم او بیا د خپل مزک په وبم هغه دا سدي چې غنم اوس د تندې د لاس پراته دي ازموش پر استلاب باندې په ګلو باندې ګل استلې دي چې دا اوس ک چیرو وبم کيم بیا پیدا نه ورته کی زکه چې دوی په اول سر کې دوی تجې سوي دي نو ازموش په منطقه کې وبي اضافه نه استعمالېږي ځکه چې کچیر د رود وبي یا د رواني وبي هغه باید سړې ډیر استعمال نه کی ځکه چې هغه د ټول ولس حق دی هغه باید ډیر استعمال نه سي خپل تدا سي دي چې خلک اضافه نه سي استعمالولای هغه خپل د چې د ضرورت ترته لري هغه قدر يم دی نه سي استعمالولای
هغه قدر يم دی نه لري ډیر مننه دا وری صاحب سلامات اوسه یو بل اوریدون کيم ډیر منتظر وای پاته شوره تخنیکی همکار وای د تم نوبت ورکي به هوار شي ملمنوته مهرباني کو صاحب
السلام علیکم سره صاحب تاسو مرګل او اوریدون کو سلام وای
سلامات دی اس مهرباني
اکی از ابو خبر کوم رښتام د اوبو خدای چې اوبو خو د ولوی نعمت رحمان بابا وايي هغه خلک چې بیا دي خو بیا دي نو یو وری اوبو شي بل وری بیا دي شي نو زه څه زابل کيم دا چې ولا کدا دا وری ورو شو ولا دا د مکه په منامه باندې او علاقه د دې سخت ورور کاریزون کې روان وو بیا پر اثر باندې برمه او ول شوین باوري سولې نو بیا برمه سولې له باوري ورسته برمه او ول سولې برمه له بیا دا کاریزون دا چې وښ کړلو یو غړپ په هم وسنه کې پکشه موږ پر سر باندې نو بیا د څه یو باغونه جوړ شو چې په خوا تقریبا تر میزان سمکلی تیمون ول کېدی زه خپل ترن تر وساتو مزل کړی دا منګری وسلن د څه پر 2 دقیقې یا پر 3 دقیقې باندې خامخا باوري او باغونه وشيان دي نو یو خاص دا کوو چې الله پاک او ساري وکوو چې رحمتونه وشي ن کتاب کې دا چې وایي چې هغه د اسمانو وو دا د کرته وو تعلق سره لري ان لکه سره عاشقانه سي رحمت الله له پاسه راوړي نو بیا دا کرته وګم راپورته کیږي او کله پاته بارانونه نه وي نو دا کرته هم کرته کیږي نو رښتیا هم زموږ په علاقه کې پر لمخه د پر دوه غاز لاوي وسبه تقریبا تر شپېتو تر اویاو د سیاجاتن کې علاقه او سوایي دا راکې به تقریبا تر د غره شدلې تر سلو غزو تر یو غزو پر ګولکلو پر شتو پر بیا باندې تر یو نیم تر غزو لاره شدلې د غزو لاره کې تر سوي دي او بیا هم الحمدلله دا شمسان شي دي دا د یو نعمت الله ده چې دا غدا دا خل هر یو د کاري خاون شو نو خدای پاک رحمت له مقيه
ډیر مننه سلامات اوسه سلامات دي مننه مننه ور بشو ملمنو ته لمړی مايار صاحب تاسو مهرباني وکړئ لمړنه اوریدونکو مزابله صاحب وای ډيري برمه واقعا هم د بزکلاندي او بو ساته ټټوي البته مشخه په دې خبري وکړي خو دی وای چې عامه په هواي په کار دی یو خلک نه پېښي زموږ ځینی اوریدونکو فرزن یو دوه کسو په فیسبوک کې مراته لیکلي چې دا خو دې خدای کارونه دي د خدای دا دنیا مهمه نه ده ابل دنیا مهمه ده نو کله چې ذهنیت دا سی وي څنګه به عامه په هواي خلکو ته ورکو
دقیقا ګورې ډیر څه مثالونه ورکړ شولم دا خلکو او تاسو کوم چې کوم ټکو ته اشاره وکړم یو خټه کوي خو د موږ د خلکو د څه وخت کچ لاندینه معلومیږي چې ارته خدای تعالی ته پریږدي او در حال کې چې خدای تعالی مرته ویل چې د موږ مخلوقات کې تاسو فکر وکړي او د غیث خورست ذکر وکړي او لاغې نه غورست کارته وخلې نو موږ خلک نه یوازې چې فکر نه پکې کړی د کوي نه بلکې دا رقم به مورید او به مسجد تر ګرځونې هم کوي چې دا خپل د ټولنې او د دین او د هر څه په ځان ګورای د زابل څخه اوریدونکو پوښتنه کړې چې د وګ کچه کمې ده دقیقا دا کار ته وګ په هغه پیمانه نه چارج کېږي لکه څومره چې استخراجيږي نو څومره چې آیت لګوي یا لخت کېږي مصرف شي چې نظر د قرضداري را باقیداری را منځ ته کېږي هغه تشال دقیقا په ځمکه کې زیاتېږي او د دې لامل کېږي چې وګ نورم ټیټ شي او کم شي خو که چیرته څوک د سیم څخه په سولار باندې اوبه راوباسي، هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه کچه نه ټیټوي. څو متناقص نظریات دلته وړاندې شول. یو دا چې شبرغان څخه یو کس پوښتنه وکړه، ډېر څه کومنټ ورکړ، هغه دا چې ملا امام د مسجد چې د خدای په اوبو کې ته څه کار لري. نو خو ستونزه هم دغه ده چې خدای پاک خلق کړي هر څه په اندازې سره، اما دا چې ته څنګه کاروې نو دا یو بې مسؤلیتې کاروې. دا خپله د ده څرګندونه کوي چې دی خپله په دې مورد نه پوهېږي. خو زموږ او تاسو د ټولنو هغه مشرتوب او یعنی لیدرشپ دا رقم خلکو په لاس کې دی چې پرمختګ نه کېږي. نو همدغه د اوبو د کچې د لوړولو مسؤلیت هم که ډېره د حکومت دی، چې هغه د رسنیو د لارې د نورو د لارې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، زده کړه ورکړي، او نور هم که څومره چې د سواد کچه او نور کچه زیاتېږي، هغه پخپله دغه معلوماتو کچه زیاتوي. که موږ ورته وګورو، همدغه ملا صاحب باید د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا تعقیب شي او هغه حکومت ته وسپارل شي چې ولې په دا ډول څرګندونې کړي. موږ د چاپیریال ساتنې اداره هر ورځ مصروفه ده، لګیا ده خلکو ته د چاپیریال، د اوبو او نورو عمقو هوای ورکوي، په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې جوماتونو کې خلک دا رقم بېرته د هغه سن مسیر څخه اړول کېږي. یو بل شاید چې زه غواړم وویم، هغه دا چې د ځمکې لاندې اوبو په اړه ډېر غلط ذهنیت هم شتون لري. لکه څنګه چې د هلمند څخه هغه اورېدونکي وویل چې هلته د زمینداور لپاره یو کانال هم په پلان کې شوی و پخوا د کرنې وزارت، چې کله د کجکي بند د برېښنا تولید زیاتېده نو هلته اوبه لاندې خواته ډېرې دي، او دا اوبه بیا کمال خان کې کم نه شي، بیا ټول ایران ته بهېږي. نو د دغه اوبو د زیاتې اوبو د خوشې کېدو لپاره چې څو دا په افغانستان کې دننه وکارول شي، د یو کانال پلان شوی چې په زمینداور کې چې تقریبا 3000 هکتار ځمکه خړوبوله، خو د هغې چارې اوس هغه متاسفانه پاتې دي. هغه غلط برداشت دې کې لاندې اوبو دپاره دا دی چې دوی وایي چې اوبه د ځوان د شل جیری په ځمکې لپاره غنم خړوبوي، دا خپله د اوبو د ما د نظره د اوبو ضایع کول دي. دا ځکه چې دا د یو هدف دپاره چې هغه د دې دپاره مناسب نه دی دغه اوبه کاروي. څوک د ځمکې لاندې اوبه کاروي هغه باید په څاڅکې خړوبونه کې یا هم د پایپونو په مرسته خړوبولو کې وکاروي، تر څو هغه محصول هغومره محصول ترلاسه کړي چې یعنی په لږو اوبو ډېر محصول ترلاسه کړي، تر څو دغه طریقه تر ډېره په باغدارۍ او نورو چارو کې ښه پایله ورکوي. اما موږ تاسو وینو چې دا ډول کسان ډېر لوی پټي شل جیري په ځمکه ډېره زیاته ده، او دا په اوبو باندې خړوبوي، او هغه هم هغه خړوبېدونکي اوبه چې مصرف د اوبو پکې بخیل وړ دی. بل پکې دا دی چې د پنبې څخه وروسته غنم ډېره اوبه کاروي، نو چېرته اوبه لګوي؟ کروندګر باید دومره پوه شي یا حکومت ورته دا بندیز پرې ولګوي چې که چېرته دوی د ځمکې لاندې اوبو څخه کار اخلي، نو هغه باید هغه کښت وکړي چې په لږ اوبو ډېر حاصل ورکوي یا لږ اوبو ته اړتیا لري. نو زموږ د ټولنې دغه واقعیتونه دي او دغه ستونزې دي، لکه تاسو چې واورېدلې، او د دغه رقم غلط کړنو ته دوی فکر کوي چې دا صحیح دي، او د دې لامل کېږي چې وروسته اوبه مصرف شي او هغومره چې اړینه ده دغه څخه محصول ترلاسه نه شي.
بله، ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه. انجینر صاحب صادقی، د بل اوریدونکو پوښتنه دا وه چې ولې په اروپا کې ډیر ورښتونه کیږي، ولې زموږ په هیوادونو کې کم باران وري، او په عین حال کې که په دې اړه ورته ووایس چې کله چې په کوم ځای کې ونې ډیر وي رطوبت ډیرې جادي شي، هلته هم له ورښت سره مرسته کیږي او کنه؟ مهرباني.
مننه. ګوره، دنیا چې خدای په خلق کړی دا یو شانتنه ده، نو د هر ځای چې دی هغه اتموسفیر فرق لري. په زمن کې که مشخص هم د دې سوال ځواب ته راشو چې افغانستان کې ولې ورښت نه کیږي، علت یې دا دی چې اصلي منبع د ورښت وریځې دي، او وریځې په موږ د اوبو لپاره یو سایکل لرو چې اوبه کله په شکل د باران یو واورې ورېږي، بیا د جریان پیدا کوي، یو څه قسمت مځکې ته جذب کېږي او نورې انداز سمندرونو ته ځي. نو دا اسمان ته اوبه بېرته چې راځي، دا کله چې د سمندر په سطح تودوخه لوړه شي، هغه په شکل د تبخیر یا بخار باندې بېرته ځي هوا ته یا اتموسفیر ته، په شکل د وریزو باندې رامنځته دي. د وریزو په انتقال کې بیا باد یا شمال مهم رول لري. کوم وګورو په اروپا کې اکثرا ځایونه تاسو وګورئ د خپل هم هالند کې دلته به تاسو مایل دی ځکه د 2% لوړ ونه وینئ چې دلته غرونه نشته دي. نو په افغانستان او داسې مرکزی آسیا کې کوم وګورو هلته ډېر لوړ غرونه دي، نو د حرکت د وریځو نشي کولای چې یعنې تر ډېر لرې مساحې پورې ولاړ شي. نو اکثرا دوی غرونه هم باید د بعضو وریځو کې چې هغه انتقال دی او ساحې د بهر نه تر افغانستان پورې راورسي، او د همدې کبله هم دا دی چې دا وچ اتموسفیر لري او هلته رطوبت د هوا.
انجینیر صاحب، دا د ځمکې له سمندر څخه د ځمکې د سطحې لوړوالی دا هم رول لري او کنه لري؟
همدغه اصلي علت یې همدا دی، چون افغانستان په اوسط ډول د 2000 مترو پورې او بعض مرکزي سیمو کې تر 4000 مترو پورې د بهر د سطحې نه لوړ دی، او په اروپا کې اکثر ساحې ډېر لوړې نه دي لکه هالند کې بعض ځایونه دي چې غربي اروپا ته دلته چې د بهر د سطحې څخه لوړ دي یا تر 500-300 مترو پورې هغه ارتفاع یا تفاوت یا څه دی د بهر د سطحې ارتفاع. او په بل موضوع ته چې تاسو هغه وکړه د شینوالي یا د طبیعت موجودیت دی، او اکثره ساحو کې په اروپا کې خلک ضرورت نه لري چې دوی لکه په افغانستان کې خپلو کروندو ته اوبه ورکړي، بلکې کوم بارن او ورک چې کې یا په کال کې 600 میلیومتر نه زیات دی چې دوی ضرورت نه لري چې بیا مځکې ته په نورو شکلو باندې اوبه ورکړي، هماغه ورک یا باران هم دوی ته کافي دی. خو په افغانستان کې بیا دا چاره داسې نه ده. موږ افغانستان کې په څلور فصله لرو چې په څلور فصلو کې موږ په ژمي کې او یو څه بخش د پسرلي کې موږ ورښت لرو، بیا نیم پسرلی وړی تر منی موږ بیا ورښتونه نه لرو، او دا داسې وخت دی چې اشد ضرورت د اوبو د نباتاتو دی.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. او معیار صاحب، یو اوریدونکي مو د فیسبوک لاري لیکلي دي، د دوی پښتنه دار چې وای هجرت الله تنها بلې ماینوم سي پلاتو دی، وای په افغانستان کې د یخ فابریکو زما د سترګو لیدلې حال دی. یو د یخ فابریکا شپږ انچ د چلو پاکي او خوږی وب تلری ساته بے ځای مصرفي وي، یوازې د ټانکۍ د پخولو لپاره حال ده چې یو قسم د یخ فابریکشته چې جال سیستم لري چې په ډیرو کم اوبو کار کوي، د خوږی اوبو ډیر کم او محدود دي. نه پېژم په دې اړه معلومات لري او اصلا دې سوال په مقصد يم پوښ وي او کنه.
او دقیقا داستون په خارونو کې تقریبا ډیره زیاته ده، نه یوازې دا چې اوبو البته د یخ جوړولو لپاره کارول کیږي، بلکې د فابریکې د یخولو لپاره هم اوبه کارول کیږي، او هغه کې ډیره زیاته کچه مالګه هم اچول کیږي چې دا اوبه کله بیا ورسره د فابریکې څخه بهر ته بهیږي، دغه پاکې نور اوبه او نور سیمه ورسره تیزابي کوي او هغه هم د کارونې څخه وباسي. خپل د چاپیریال ساتنې ملي اداره په خوا هم او اوس هم ځینې دا رقم فابریکې څارلی دي، خو متاسفانه چې اقدامات یې البته د قناعت وړ نه دي. د دې فابریکو د لپاره څنګه دا چې یو خو باید د فابریکې په لری ځایونو کې جوړ شي، او داسې ځایونو کې چې هلته د اوبو سرچینې ډېرې وي، مثلا د لویو سیندونو او د پاکو سیندونو تر څنګ. خو هلته بیا څنګه دا چې دوی هغه د اقتصادي مصرف له کبله دوی دا فابریکې تر ډېره په لویو ښارونو کې جوړوي، تر څو د انتقال یا د یخ د لیک تار آسانه شي، او یا البته د برېښنا نشتون په لرې سیمو کې د دې لامل کېږي چې هلته یخ فابریکې جوړ نه شي. زما په نظر وړاندیزم ورته دا دی چې په ټولو ښارونو کې اوس دغه فابریکې باید منع شي د جوړول او د اوبو کارول، ځکه په ښارونه د افغانستان ټول هره ورځ تقریبا د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي او نور هم مخامخ کېږي، او دا فابریکې هغو لرې سیندونو ته یا هغو ځایونو ته ولېږدول شي چې د سیند ډېرې اوبه موجود وي، او د هغې څخه په استفادې باید دا اوبه یخ جوړ شي. او بل دا چې د سولار انرژي اوس ډېر امکانات د دې لپاره مهیا کړي دي چې د دا ډول فابریکې لپاره د برېښنا سهولت رامنځته کوي، نو او د سولر تقریبا په هر ځای کې شته. تقریبا د وړي په ورځو کې خو باید همیشه د دې امکانات سو پوتنشیل شته چې سولر کار ورکړي. نو که چیرې دغه ډول فابریکې د ښارونو څخه لرې جوړې شي، دا به د ښارونو د اوبو په تامین کې یو مثبت رول ولري. د دې تر څنګ باید د دغه فابریکو څخه د رابایدونکو یا وتونکو اوبو نظارت هم وشي، تر څو هغه مالګینې اوبه یا هغه مالګه چې ورسره ګډې دي هغه نورو په نورو اوبو ورګډې نه شي، چې هغه بیا نوره لاندې برخو کې کرنه او د څښاک اوبه زیانمنوي.
پدې لشه دې ټکی ته پام وشي. بله، ډېر زیات مننه انجنیر صاحب صادقي. د قاری صاحب پښتون نیوندښنه دا و چې وای کال په کال د شاور څاګان نور هم دوی جوړوي، ځکه چې وبو کمیشي د دوی تشويش دا و چې بیا به دغه وبو چې اکثرا دوی د چاک لپاره استعمالي زهرجن مواد به ورسره ګډ شي، دا خطر څومره شته؟
رشته هم اوبا لکه مخ کې چې معیار صاحب ویل جذب هم ځکه ته ډیر بتی دی، او په کوم شکل چې استخراج دی نظر جذب د اوبو ته په ډیر سري شکل دی، او علت هم دا دی چې کال په کال ساتنه د اوبو ټیټیږي. نو مهمه دا ده چې خلک د اوبو څخه د استفادې نوې لارې چارې ولټوي. مونږ مخکې ویل چې اتیا فیصد اوبه د افغانستان د زراعت لپاره استفاده کی، او زمونږ زراعت خړوبولو سیستم یې دلته کوم شکل چې موږ استفاده کوو عنعنوي شکل دی چې فلاد اریګیشن دی چې ټول پټای لمدوي هغه ار ځای ضرورت کیدای شي، نه یې صرف یوازې بوټو ته ضرورت دی چې ته اوبه ورسوي خو ته فلاد کوي، یعنی په شکل د سیلابي اوبه ورکوي. او په زمن کې موږ داسې بوټي یا داسې قیمت بها محصولات ته مخه کړو لکه ډېر دي چې کمې اوبو ته ضرورت لري، فرضاً الوویرا بوټي دي دا ډېرې کمې اوبو ته ضرورت لري. او په زمن کې نظر غنمو ته یا نورو عنعنوي محصولاتو ته حاصل یې هم ډېر دی، یا فرضاً ګلخانو ته مخه کړل دي. او
د مشخص انجنیر ورسیو کې په ورسیو کې مش خبرونه درلوده دي انج په باره کې هنګ وای دا ډېر کمی او بغواړي او ګټه هم ډېره ده. دا تاسو چې مثالونه ورکول یې ودا هم کړئ شي.
هنګ چې د اصل هغه بیا یعنی او بیاری ته ضرورت نه لري، هغه کېدای شي په داکتو کې خلک اکثرا په شمال د افغانستان کې استفاده کوي. 2014 کې موږ خپل هم د بخشي کرنې وزارت سره مو کار کړو، هغه د موږ د دې کار کړی، یعنی هغه او بیاری ته به هغه ضرورت هم نشته دی. او بل یو موضوع چې اوس ډیره ده هغه د چې څنګه وکولای شي د افغانستان کې اکثرا ساحو کې موږ یو فصل حاصل ترلاسه کړو، ودا چې لارې جوړې دي چې د تغیر اقلیم سره په مطابقت کې دي چې شنو خو نو څخه استفاده ده. په اوسط ډول کزه درته وایم د 200 متر مربع دی پورې چې خلکو نور کله غنم پکړل په ایوریج اوسط ډول کله نه لاس په 1000 افغانۍ قائد درلودم. او مونږ ورسته بیا ګلخانی الته معرفي کړې وې چې دوی ترکاری بابو نور محصولات الته زرا کول، او د کاونټر 15 لک پورې یعنی 400 چاندې دوه اړت زیات وو. نو خلکو ته هم مهمه ده چې د درک کړي چې دا اوبه دایمي نه دي، دا کوم لاسایبان دي یا فرزن عام خلک دي، دې څخه باید پوه شي چې اوبه د تل لپاره نه دي. او د نفوس چې ډیریږي آینده کې زموږ ضرورت اوبو ته زیاتی، غذا ته ډیریږي، نو بدیل لارې چارې باید ولټول شي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د زمکه لاندې اوبو په سرچینو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي انجنیر محمد عاصم مایار او انجنیر وحید الله صادقي. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
دما خو یو دغه سپښتنه د ساروان صاحب لدی میلمه محترم نسې د مخکی ویل صدا باران د سي موهيت سره اړه لري. نو زما دغه پښتنه دی او دا میلمه نسې، آیا دا کله دا باران توپانی حالات اختیاري تباکون کوي دا هم محیط سره تړلې کدا د ته قدرتیا پت ویلې سو
سیده مننه. بیا هم دا موضوع هم زموږ له اصلي دی باس له اصلي موضوع سره اړه نه لري، خو خیر که بیا هم ملمنو د دوړو اوریدونکو په اړه څه نظر درلود کولای شي چې ځواب ووي. یو اوریدونکو بل همشته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار سره میم الف پوپل خبرې کوم. د ازادي رادیو محترم کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیکی هیلې. د پروګرام د موضوع پاکله جس فقط غواړم دا نظر ورکوم چې زه فکر کوم په تیرو واتو کلو کې د وچکالۍ د کباله او د دغه ټکنالوژي د رامنځته کېدو له کبله ډیرو خلکو په غیر منظمه توګه په کلیو کې پولیسوالیو کې دغه برمیک شلی دي، او د سولر انرژي په واسطه دوی دا اوبه د مځک سره باسي. څلور انچه پنځه انچه شپږ انچه اوبه مطبختانه که دوی ضرورتی کنی دا اوبر روانی دی سار چه دا ولگی جو تومات فقط تلمر سره، او دا تر مازگار تراغ وقت دوی چلی چه لماری که پا کاری کنه نه مشتیسی طول تا معلومه ده چه دا کار دا کبال سخه د نظم د نشتون د کبال سخه په د دولت خوا سخه په منظم چوکاټ د نشتون د کبال چې سم کنټرول سي، او هر چا خو سره نه دا برمیش کول دي. مشتیس ټول ته معلومه ده چې په شهرونو کې د اوبو د څغان د او د چو د څغان د اوبو ستی کښته سوي دي. ګڼ شمېر خلک زه پیژنم چې ګڼو مشکلات سره اخته دي. زما په کلي کې خلک اوبه نه لري، ګرد تقریبا ګرد د سره برمی والی دلته په شار کې په 25 متر کې 30 متر کې اوبه، اوس په 25 متر کې اوبه ستا. ډېر هم سیاګان مو د دغه ستون سره مخامخ سول سره برمی وله. بیا مشکل موږ لرو چې هغه برمی پر بازی پر ماین متر ریګ دی نړیږي، غټو برمی ته حکومت اجازه نور کوي. د ډېر مشکلات سره خلک مخ ته دغه برمو په خزه فکر کوم چې حکومت دا باید بند کړي د دې لپاره بدیل لارې پیدا کړي، مثلا لکه د خوشتی پیټ کانال داسې نور دا بیا ریسټمونه ور برابر کړي تر څو د مځکې د سطحې اوبه بېرته راپورته شي. کلي دا به ګڼ ډېر جدي مشکلې په ډېر نږدې کې. مننه.
مننه له تاسو څخه هم. سلامت دې یاست مایر صاحب. په افغانستان کې قوانین هم شته که نه د برمو د اوبو څخه په دغه شکل سره د استفادې په باب؟
موږ یا افغانستان ته ورته وګورو د قوانینو له اړخه ډېره زیاته تشه لرو. نه یوازې دا چې په دې اکله قوانین نشته، بلکې یوازې د افغانستان د اوبو په قانون هم چې په وروستیو کې بیا پاس شو، خو د هغې څخه وروسته بیا هم ځینې تغییرات په اداراتو کې راغله. نو د دغه قانون نه وروسته باید د اوبو د نورو برخو لپاره هم طرزالعملونه او لارښودونه چمتو شوي وای چې متاسفانه هغه اوس مهال نشته. نه یوازې دا چې شتون د هغو یو لامل دی دی، او بلکې د دغه ډول طرزالعملونو شتون هم که چېرته وي په قانونو کې د هغې د تطبیق یا د میکانیزم هم نشته چې یو دا بیا بله ستونزه لویه ستونزه ده او نشي کوی په خلکو باندې هغه تطبیق کړي. نو حکومتوالي نه یوازې امنیت او اقتصاد نه دي، بلکې نورو برخو ته هم پاملرنه ده، په دې هیله چې حکومت د قوانینو جوړولو ته چې متاسفانه اوس یې هغه میکانیزم هم د تقنین د جوړولو ته ډېره درولی دی، دې برخې ته پاملرنه وکړي، او د تر څو د حکومتوالۍ هغه اساسات د کاغذ پر مخ جوړ شي، او بیا وروسته به یې د پلي کولو دپاره ورو ورو لارې چارې وسنجول شي، او تر څو بیا افغانستان یو سم لوري ته لاړ شي. متاسفانه اوس موږ په داسې یو تشه کې شتون لرو.
بله، ډېره زیاته مننه. شاغله صادقي، د مخکینی اوریدونکو تر خبرو پورې چې وایي چې دا طبیعي پیښې دي چې مثلا له باران سره طوفان راشي او کرانه شي، دا هم داسې ده لکه دوی د ډیرو باور دا ده چې خدای پاک چې وغواړي همداسې کیږي، که دوی هر څه کوي که خدای پاک ونه غواړي کوم تغییر نه راځي بیا. لیکن دې ته متوجه نه دي چې خدای پاک یو سیستم جوړ کړی دی، لکه همدغه ټکنالوژي چې اوس انسانانو جوړه کړې ده، که ښه استفاده کوو نو هغه د ګټه به ترې اخلو، که بده استفاده کوو لکه له دې برمونه چې بده استفاده کوله، همدا ټکنالوژي په ځای دي چې خیر راورسوي تاوان را رسوي. دوی ته تاسو څه وایست؟
ډېر جالب سوال و. ګوره د افغانستان اکثرا چندمو کوم بدبختۍ تننم ګالل دي اکثرا زموږ د وګړو نه پوهی ده. تغییر اقلیم د نړۍ په ساته یو د لاملونو څخه دی چې طبیعي پیښې لکه تیز بارانونه یا طوفانونه همداسې اکثره هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغه په غرقېدو باندې دي. نو هغه ټول د تغییر اقلیم که موږ وګورو دا د انسان د فعالیت څخه دی چې دوی فعالیتونه په شکل د رامنځته کړي دي چې کاربن ډای اکساید او نور ګلخانهیي ګازونه زیات تولیدوي او په اتموسفیر کې د هغو کچه زیاتي بل باعث دی دو کې چې د مځکې سطح تاوده شي او کوم بارانونه چې فرضاً په شکل د واورې وای هغه په شکل د بارانو کېږي یا که واوره نور کله تر درې څلورو میاشتو په غرونو کې بوه اوس هغه زر ویلې کېږي چې سیلابونه رامنځته کړي. نو دا خو د انسان چې کله خدای پاک خلق کړی دی هغه ته یې مغزه ورکړي چې دونه استفاده وکړي. او زموږ تاسې بد به هفتانه اسلام هم داسې دی چې زموږ ته یې پلار نیکنه راپاتې دی بیا زموږ نه زموږ اولادو ته پاتې کېږي او یوازینی مرجم چې دا زموږ نه قرآن ته راجع کړي هم نه حدیث ته راجع کړي بلکې زموږ ملا صاحب د مسجد چې څه شی ویلي دي تر کوم حاله چې هغو زده کړې کړي دي د نوو په رڼا کې موږ خپل ژوندونه مخکې بیایو. نو مهم دا ده چې موږ قرآن په شکل د اساسي باندې ولولو حتی د لمونځ چې کوو د دې په مفهوم موږ نه پوهېږو اکثره خلک بدبختانه چې لمونځ ولې کوو او د زموږ د لمانځه د الحمدلله فرض نورو سورو چې موږ لمانځه کې ویلي خو معنی څه شی ده. نو مهم دا دی چې هر شی موږ د خدای پاک سره هغه نه کړو د انسان د خپل اعمالو ځواب ویونکی دی او په آینده کې دوه پوښتنه هم زموږ تاسو نه کېږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت انجینر او همدارس محمد عاصم مایر د جرمنی په شټوتګارت په هنتون کې د اوبو د مدیریت سیرونکې چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د ازلي رادیو خبرونه چلر وښ سات اوریدئ شي.
Mata mata jam, mata mata jam, mata mata jam. Dasro labon gabin rak, mata shedin rak. Osman gard, mata shedin rak. Osmani gar mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata shin rak osmani gar mata shin rak osmani gar
hasani ni papani ni papa mama Papadani ni ni da sa 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 ni re re sa Mama ma re sa re sa ni pa ni pa ni sa re sa 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 ni ni da da pa 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 ga 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 re re ni da sa Ni da sa ni da sa
Mata sharbat davasal raat Mata sharbat davasal raat Mata sharbat دوصل راس سمسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا
سمسافر تا د هجران وهلیا
دبګر
مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسو لبون گبن راک مات شیرن راک Osman gar mata sheden rakai Osman gar
sa sa ga ga pa pa da da pa ga ga pa pa da da sa sa ni sa sa da da le re
Kabal da ko lutati praya Kabal da ko lutati praya Zamaya diri tapak manshin ki paron Zamaya diri tapak manshin ki paron Mata mata ja Mata mata ja mata mata jam dasro labon gaben rak mata sheden rak osman gaur mata sheden rak osman gaur sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa Sa re sa ni pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa da kandahar shin arghandar da kandahar shin arghandar da kandahar shin arghandar kalar mi waswa kal pata kerama
saregadapa
kalar mi waswa kal pata ke kerama
dabagaresa
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labo angabin rakar mata sheden rakar osman negaur mata sheden rakar osman gaur mata sheden rak osman gaur
رنگین خایسته چې د نکړه ما هیرانا بیا ول شو جنانا خپل رنگین خایسته چې د نکړه